مرانو زو خم بنظر کی ورتی
پرخ پرونه کی شعر حمل رو او یشمیر نور مطلب پوهاند عبدالحی حبیبی د دیر لسو د شپیتم کال د می میاشتې په نهمه نه د شکاله مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یو پیړۍ مخکې د طلوعی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الف تر یا هر څه په پښتو لیکل شوی او چاپ شوی دی. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړی خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په دیار لسو څوار لسم کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدی په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشانی ادب سیستماتیک څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په دیار لسو د څلوېشتم کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبی شې ده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مطیع الله روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبی د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه د عادت چې استاد پرداس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوي یا په دغه کیفیت نو سوي. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول اثر مطالعه کوي وی ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي، د زړو خبرو اصلاح وي، د زړو خبرو سمون وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی. همیشه به دا ویل چې د نن لپاره، د اوس لپاره، د غزما کړی کار چې دی د اوس لپاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلې دي دا رد شي، هي ځینې برخې دغه څه رد شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دي چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس مهال ټاکل شوی دي د دوغ آثار او بلګه هم هغه مهال نه و. د لوی استاد په تحقیقاتو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخه مخې تحقیق کړی دي او یو مختنم او یو غنیمت سره یې پر لیکل ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکش کړی دی، خپل د کار پر ریش باندې ژغی درې دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد دغه انتقادي متن د لپاره چې د کوم کلمینو څخه استفاده کړی ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیره نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور د لپاره یې لار اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه مخې ته یې کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1999 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپ نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي. په دې کې د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلوي استاد د پر ژوند کار کوي. په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوي.
د تاریخ په برخه کې د پوهاند حبیبی آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی راډیو مجلې ته وویل.
د مخه تر دې چې موږ تاریخ کې د بيبي په لیکونو وژغېږو، باید ووایم چې د 19مې صوی پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوا فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه پیسلا انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د دتر مخ ټولو افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه را پیلاوله، کدا عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړی ځل د ویډیا واستای مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټي ځډانه د چاپریال پرسته امکاناتو تکیه لري په خپل نام تو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیز پر ځای د منډګاک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف وو دومره مو سر وخود چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کا او د افغانستان ټول لوستو نو لوستو هیوادوالو ته تاریخ د پیل حد سرګن سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځه. او د دې وسط افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روشانه کوي او د 15000 کلن اوږ زمانی واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، لبلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي. د خپل څلور اویا کلن عمر کې یو سل اولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالهادي مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسي کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړلې دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړې دي.
د استاد حبیبي شاوخوا دولس کتابه ما ژباړلې دي. دولس کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راته دي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی. د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وخت کې په فارسي کې هم دی. تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیان هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی. د 2011 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه بيبي و وړه مجله و دا مې ژباړلې ده چاپ کړې ده. هغه یې پرندوی ټولین په کندهار کې هغه چاپ کړی. بیا وروسته مې دوه کتابه طبقات ناصری چې د علامه بيبي تعلقات او تحشي پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشي افغان چې د علامه بيبي یاداشتونه و دا بیا دواړه د علامه بيبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي او د زمونی چلوي د هغه د خوا چاپ او خپاره سپي.
مجروسه د کوم اثر ستا سوچ باړلې دی او تر اوسه پورې نه دی چاپ سی بي. د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ کوي؟
نه رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې. نو کومې ادارې کړې ده؟ دا دوه کتابونه چې مې درته یاد کړل د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشي افغان دا د علامه بيبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی. که څه هم دا وته تر کوم رسمن ژمنه د نورو کتابونو څخه تاسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د ورځې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي؟ دا کوم کتابونه دي؟
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه بيبي او پښپړه لیکنه او تحقیق دي. نوای معارف چې مرزا محمد شکارپوري لیکلي دي او علامه بيبي تحشي او تعلیفات لري. هنر یو د تیموریان زین الاخبار د عبدالحی گردیزی کتاب دی علامه بیبی طریقات تعشیب کړی دی مادر زبان دری خط و نوشته های کهنه افغانستان څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي چاپ ته آماده کیږي او چاپ ته تیاریږي.
مجروح صاحب دی استاد حبیبی خو ځین نور دری اثر هم شته، څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور هم وژباړي او کنه دې ته انتظار یاست چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور وژباړي؟
نه، ما دې ته چاپ ته انتظار د پاره کار نه دی درولې. ما داس پته یله چې صدا لا حبیبی ټول دری اثر پښتو ته راوژباړي.
دی استاد حبیبی کوم اثر نن سبا تاسو کار پی کوي او وژباړي؟
د علامه حبیبی اثر چې دا وخت زه لګی اختایم چې چاپ ته چمتو کوم، چاپ ته برابر کوم، هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی او چې په ژباړه یې اختایم لا یو څه کار راته پاتې دی. هغه هنر یو د تیموریان دی، د هرات تیموري پیر هنر، او غواړم چې پر هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم. ژباړه یې له آخري مرحلو ته رسېدلې ده، خو تعلیقات به لا څه وخت رسواشي.
د ښاغلي مجروح څخه په مننه وړاندې په دې خبرونه کې د تاریخ دا پاڼه راړو چې د کوهنور الماس د چا دی، د افغانستان، هند، بریتانیا، کده کوم بل هیواد.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د بریتانیا د ملکی لتاج څخه شپشت یا کال وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 قرات دی. افغانستان، هند، ایران، بنگلاديش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس د لندن وروسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس او ملکه کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې تر سره شول او د دوی دوړو په تاجونو کې نور خمی شول شوی وو. دریم چارلس چوس څلور بیا کلندې د 2022 کال په سپتمبر کې د خپل مور دوی میلی ثابت لمړي نورسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نو تر سره شوي. دغه مراسم ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندې بڼه پر تلویزیون نو خبرېدل نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایداوي چې ولي کوهنور الماس په تاج کې نوې شول شوي. راپورونه وایي چې بریتانیا د اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسیره کې دوه سره بیا دا ناندري پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند پر رسمي ډول شکایت کړي چې دا الماس ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې کوهنور الماس ته دوی دی، خو کوهنور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډیر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې شي دی. یو شمېر کتونکي د دې لپاره دا الماس افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپل خوښه دوی ته ورکړي دی. د دې الماس ته ملکیت پاره می د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستې دی نظر اخیستې.
شیبر صاحب تر هغه ځای چې ماته معلومات یو ما په تاریخونو کې لوستلې دي د دې اصلي ټاټوبه هندستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوې ده. ته د دې ذکر ډیرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتات کې مشوي ده. مهابارت چې د انډیانو یو منظومه ده، یو پاری کې مشوي ده، او دا وروسته دغه د هندستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده. شپږو کې یو د راجاګان د مالوا راجا او بل یو بل راجا او چې راجا بکر ماجد سنگ نومه، راجا بکر ماجد نومه ده. همدارس دغه الماس روسته په هند کې د لومړي د لپاره د غلجی پښتنو واکمنانو لاستم ورغړی ده. په هندانو کې علاوالدین خلجی او جلال الدین خلجی دوی لاستم ورغړی ده. روسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمنی درلودله لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچاهانو لاستم ورغړی ده. خپل سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولیده نو ډیر ورته ایران شو. دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیښو د هغه چې د الماس دی دغه ورته ایران شوه دی. دا کوی نور
په امدی برخه کې چې تاسو وایئ چې افغان پاچا د نوم پلی شې دی مخکې تر دې په هندي متونو کې کوی نور الماس څو ویل شوی دی
مخکې دا اغه نه به شاید بل نوم درلود مدسه د سې دغه نو کنه دغه نو دغه دی الماس په نامه یادې چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته اما دغه نوم چې ورکړ شوی دی کوی نور
لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان بیلابیلو پاچایانو سره د الماسو نو که چېرته د ملکیت خبره وي نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی خو کلونه کلونه له افغانانو سره وو افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی که څنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمنی ده خو وروسته کله چې دغه په هندستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې ایرانی نظر افشار په هندستان باندې یرغل وکاو نو هغه په هغه کې په هندستان کې محمد شاه مغولي د هندستان واکمن وو هغه بیا وروسته هغه دغه د کوه نور الماس او په زمن کې دغه تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت د مغولي پادشاه د ځان سره دغه ته ویوړل ایران ته ویوړل وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپل کسان له خوا وژل شو دغه د حرم دغه کورنۍ دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ نو دوی دا یو احسان په دوی کړو د دې احسان په مقابل کې دغه کوی نور الماس د سوغات په توګه ورکړه یو وروسته دغه الماس دغه زوی تیمورشاه دغه وروسته شاه زمان او دغه وروسته د شاه زمان میرانی ورور شاه محمود ته پلاس کې ورغی بل اخره د شاه محمود تر رندول وروسته د کوی نور الماس د شاه شجاع لاسته ورغی چې هغه بیا دغه نه بیا راجا مہاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه سک دغه په هندستان کې هغه ترلاسه کړ بیا دغه وروسته دغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومیده هغه ته پلاس ورغی بیا سره هغه وروسته دغه زوی مہاراجا دلیپ سنگ ته پلاس ورغی خو بیا د مہاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1855 کال کې د انګلستان ملکی وکټوریا ته ورکړ
ډاکټر صاحب تاسو دلته ویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو ویل چې د سوغات کې ورکو لیکن آیا د سند شته چې پیغه کې ویل شوی وي چې د سوغات په لخاطر د تور کړی دی او کنه د دې لپاره ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې د افغانستان ملکیت
نه 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 دا خو نادر افشار دغه نه وړی وو د هندستان نه وړی وو
نه دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی سوغات کلمه چیرته
سوغات خو او راغلی خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته ځکه دښمنان ورپسې وو د ده د کورنۍ هم د منځه وړله
نه دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې د سوغات کې ورکړ
تاریخي متونو کې هم راغلې ده بالکل راغلې ده او د سوغات په توګه ورکړې ده
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې د افغان شاهانو ملکیت
نه ده د افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت وو دا چې لاس په لاس ګرځېدلې ده دا خو کنه
بله
بیرو بیرو پاچانو د ایران پر پاچانو او دغه او دا چې پاکستاني دا وکړي چې دا موږ د پاکستان هیڅ یو زمامدار ته دا لاس نه ورغلی دا دوی دا دا دغه
بیرته البته او بخښي پاکستان ویلې چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره وو بیا تر اخسل شوی دی د سیدالری
او په لاهور کې خوغه وخت مہاراجا رنجیت سنگ بل څه خنونو لاهور قام ام
او بنگلاديش څنګه ادا کوي بنگلاديش څنګه ادا کوي
د بنگلاديش ادعا خو بيخي پوچ او باطل ده د پاکستان په سیر باندې
او د ایران څنګه
ایران خو نادر افشار په زور باندې د الماس یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه افغانانو نه لوټ کړی افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه دغه
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکه وکټوریا ته ورسی ډیر وخت له کوم کسانو سره پات شوې ده آیا د تاریخي متونو لمخه ډیر وخت له افغانانو سره نو
متونو لمخه او د تاریخي متونو ډیر مدته خود افغانانو سره د کې شک نشته چې د افغانانو سره ډیر مدته ځکه د سکانو وکمنې دونه وګداس وکمنې نه و د سکانو سکانو ته خو څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو ته نه قدرت ونیو سکانو نه او ایست انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو سلطنت کاو دغه کاو دوی د قوت د منځبې وړو د سکانو د ټولو دغه یعنی دوی خپل انګریزان امرن دغه شو په 1350 کال کې د ملکه وکټوریا ته په لاس ورغی او ما تاسو ارغو کاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو په لاس کې وو د پښتنو په لاس کې وو د خلجیانو په لاس کې وو خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو د لودیانو په لاس کې وو د لودی واکمنانو په لاس کې وو دا ډیره اوږده یعنی ډیره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده په دې کې شک نشته ده
له ډاکټر یاد څخه په مننه د همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته خپل خوشاله ورکړي او په خاطر نور واکمنانو ډیر وخت افغانانو سره پات شوی دی اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی قسیم جیر چې د ستا کوهلم په پانتون کې تاریخ لوستي وای
د دې اهمیت په څو برخو کې مکول سوي او د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تر سوي له یو نه یو ته پات سوي له بل نه بل ته د دې تاریخ د کني زحمت یا هیستوريوګرافیک دی چې دای د یو مخص په هیڅ مونږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ لدینه ولیکو یعنی تاریخ نه یوازې استنساخ دی استناد دی په متونو باندې او مخزون یوازې متونه دی بلکې شایان کې د لیسې چون یو متون نیمګړی دی بل متونه دومره ډیر نشته دی ټول فرهنګونه شفا کتبین دي نو تاریخ په شایان په فرهنګونه کې څه شفاهي دي یو ډیر لوی تاریخ په هنیز اهمیت لري نو کوهینور دغه سی یو مخز دی چې موږ کولای شو لدینه تاریخ ولیکو په تیرو زرو کلونو کې او کڅار چې ځینې منابع دي دا له زورو کورونو ډېر خوانه کوي او د انګریزانو د شاهیتاش د زیوراتو برخه ده نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت د دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی دومره مختلفو دربارونو کې دا ډېر زیات دی او بل اهمیت دی دا چې د نړۍ یو ډېر نادره او قیمتي ډبره ده په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی او دا هم د دې بیس کېږي چې دا دته یو خاص ځای ورکی او دومره ډیرو تاجونو او شاهانو او دربارونو او امپراتوري برخه وګرځي د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث ته دا ډیر جالب ده چې نن په یوشتو پیړۍ کې د بشر حقوقو تاریخي انصاف عدالت د دې ټولو باوجود انګریزان په ډیر افتخار سره دغه استعماري میراث سکانو په وزل او د افغانانو په وزل په جنگونو کې د اخیستل سوی دی او جالب ده چې دا نه یوازې په موضوع کې کېښودل کېږي بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کېښودل کېږي او دا یې د عامه خېټې د استعماري میراث او د دې درحاله چې دی باید بخښنه وغواړي دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هغه عقل بخښنه نه غواړي او فاصله واخلي د خپل استعماري میراث دغه د امپراتورۍ نه مګر درحاله چې دی وایي د عامه ده نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ټیل ګوري په فساوي استعماري مطالعاتو له نقطه نظر چې شې چې ډیر مهم دی هغه دا چې کوهینور په 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 جنوبي اسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو د دوراني امپراتوري چې کوم ځمکې دي په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی هر له چا سره دی غوړ پوه شي چې قدرت باندې پوه شي خاوند قدرت څوک دی نو حکم څوک چلی حکم څوک دی نو باید پوه شي چې کوهینور د چا سره دی چاسر چې کوهینور د هغه سره تخت هند دا 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 یو ډیر نقش دی چې موږ په دې تر زور کولو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی یعنی کوهینور د قدرت یو سمبول په هیڅ دی یو ډیر لوی قدرت سمبول په هیڅ علاوه دا ذکر نادر افشار راځي هغه ته پاتې کیږي احمد شاه بابا ته پاتې کیږي سکانو ته پاتې کیږي بیا انګریزانو ته نو دا هیڅ په هند کې بل خصوص دغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی لکه د یو مخص په هیڅ ورته وګورو څومره دا زمان څه دی څومره سرپټاکر کې دی څومره ډراماتیک دی څومره لوی پیښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی شو چې په سلو کالو کې رنګ کې ده څومره دغه بدلې ده مالکان د دې بدلېږي نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي او د استعماري میراث په اړه او دغه تاریخ لیکنې په اړه نو زه کدا تاریخي خبرې دلته بس کوم دی افغان په هیڅ یو خبرو کوی غټولو او غنان سره زه غواړم شریک کوم دا چې د افغان په هیڅ مخ فکر وکړي دغه الماس چې واستې ورېدانې په تاج کې خودل سوی دی یو وخت موږ په تاج کې خودل سوی وو دا د افغانستان د دوران د احمد شاه بابا د تاج او برخه وو لاغین اورست دی هغه دی زوی دی هغه دی مسی ولی په یشتم پیړی کې مونږ په دې سهاله او در حالت چې د منګل ماس د مونږ د تاج الماس د دغه پلاس کې د انګریزانو په تاج کې دی چې شه وصول چې انګریزان په یشتم پیړی کې په دغه سیم افتخار باندې د خپل استعماری میراث د عمل لري په ټول مظالمو سره مگر په افغانان په یشتم پیړی کې داسې داسې ډوډۍ تیاران دي مکتب ته نشي تللی کوهینور د مونږ لپاره یو فرصت دی نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې دغه شی چې نن د انګریزانو په تاج کې ایښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي په یو ډېر لوی مراسمو کې او د انګریزانو بچا په سر باندې ایښودل شوی دی دغه الماس د احمدشاه بابا په تاج کې و دغه الماس د تیمورشاه په تاج کې و دغه الماس د هغه د زوی سره و
له ښاغلي ځیر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د زری کړکی اکیډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سش کال د سور میاشتې په 15مه یو شمېر اثرو ته جایزه ورکړي د عبدالنافع همت چرنیز اثر د ډرامې لیکل او عملی لارې چاري د کریم حیدری ناول د جهالت پیړی او د محمد نسیم ایثار شری ټولګي د روانې زمانې غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسی کې د فردوس اعظم الیاس صبوری سمدیار نیلوفر لنګر او شریح شایوان اثارو ته جایزه ورکړل شوې دا د دې اکاډمۍ له لوري دولسمه دوره ده چې کتابونو ته جایزه ورکوي په دې دوره کې نجیب الله منلی اجمل شکلی نعیمی غنی نقیب احمد عزیزی، صدیق الله بدر، گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو. له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو.
د زری کړکی معیارونه د اول نه مشخص دي. یو هنري اړخ دی، دویم ابتکار او نوښت اړخ دی. اثر به یو څنګه نوی ورلدي. دریم ژبه اړخ دی چې ژبه باید پخې معیاري. څلورم ملي فکر یعنی چې اثر چې زریف کې جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی په ډول وکړي.
استاد منل، تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزه ورکوي، یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي، نو د دې ملي فکر خبره به هلته تاسو څنګه پلي کولی شئ؟
دلته د ګډ فرهنګ جایزه د بهرنیو ته ورکوو چې د ګډ فرهنګ لپاره کار کړی دی. موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو، ډېرې ژبې د نورو هېوادونو سره ګډې دي. طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هېوادونو کې کېږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري. نو د تېر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او فکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې. یو ورمکل ازبکستان شهر دا جایزه اخیستې وه. هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې موږ بهرنیان هم شامل وو.
که چېرته بیرته د افغانستان جایزو ته راشو، په تېرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډېر چاپېدل، نو ساس په باور په هغه وخت کې دا سخت وه چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي او که اوس چې کم کتابونه چاپی شي غوره کول پکې سخت کیږي؟
غوره کول پر څه سخت دي؟ کله چې څوک د جایزې لپاره دی، د جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کیږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کیږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کیږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کیږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کیږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محفلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي، پوښتنه دا هم ده چې تر دغه غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه. پوښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده، په جایزه ارزي. مګر کېدای شي تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوي یا موږ ته نه رسېدلي.
سش کل چې کوم جایزه ورکړل شوې دي، تاسو خپل نظر څه چې همدغه آثار تر ټولو غوره آثار او کنه تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي د هغوی نظر ته هم کتلی دي او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي؟
خبره د جزیره تبینه زما دا ورانو هیئت خپل منځک سره کینی او پاستر کوي په نتیجه کې چېر څوک انتخاب شو هغه هغه ته جایزه ورکوي. نو فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د هیئت سلام ورسره سلام باندې کار شوی دی.
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکئ چې دا آثار وڅېړل شي؟
تقریبا تر اوسه نش پنځه میاشتې وخت نیسي چې موږ آثار راټول کړو وڅېړو او جایزه ورکړو.
دا ټول چې تاسو جایزه ورکولې د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې غویم بیا د محدود شمیر کتابونه انتخاب کړل؟
شمیر د فکر ته نه بارو خو هغه کتابونه چې موږ سره غلي وو تقریبا هغه ټول دي او د نظر د تلفیني
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو یې خپل په بازار کې ګوري او بیا یې راخلی او بیا جایزه ورکړي؟
موږ خپل ګورو خو د خلکو ته په فیسبوک کې رام کړو دا وی نه ما مې سوال څه چې څوک ته معرفي
د زری کړکی لمؤسس نجیب مندل څخه په مننه دی اکیډمی دوه کال مخکې د شاعر امینه فنا شیری ټولګي د توبا تر سوره لاندې ته جایزه ورکړې و. داخلي فنا یو نوې شعر د دوی په شخ
چاوي چما مینا او د مینې نغمه پری خوده چاوي چما مینا او د مینې نغمه پری خوده زهر بشی ژوند کمه تا لارې خوږی پری خوده عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه سړی عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه مرما کمه دغه د حیات بهانه پری خو دی جار د سوځې دو لکیفا ته مې ورنا تناست جار د سوځې دو لکیفا ته مې ورنا تناست خیر دی که یادگار می آخر لپا ایره پری خوده مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لار سترگ می داستا لپا را یارا رنی پری خوده لار ما پر آست درد خوری زلف یاورید زڑگی لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت زړګې ما د خلاغان خار او بل دیوی پرې خو دې ستا فنا بستال مینې هیڅ کله پشان شي ستا فنا بستال مینې هیڅ کله پشان شي نور د شون ټول چارې ټول کیسه پرې خو دې چاوي چې ما مینا او د مینې نغمه پرې خو دې زهر بشي ژوند کمه دا لارې خوږی پرې خو دې عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرما کمه دغه د حیات بهانه پرې خو دې مرما کمی دغا ده حیات بهانه پری خوده
لامینه فناس خپو مننه
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو دات کام کې ل آزادی رادیو
دا ستی رادیو د دې خبري مجلې ورسته مطلب راخلو یو پزړه پوری مطلب کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت چې وژده سابقه لري او لا هم د ودی په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوشي او ګلدانی په کندهار کې د کولالي تر ټولو ډیر پلورل شوی تولیدات دي. د کندهار شاریان په ځانګړي توګه د ولسوالي اوسیدونکو له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار پورا پورکی.
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوشو د پخوانیو ځای نیولې، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوشي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکو اجی خان او عبد الله فیوی خلک د کولالی لټوکو د ورزنی کار ترڅنګ لدې صنایو څخه د سنگار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګانو استفاده ریو تاریخي شی دی کنه د ډیر زمانه څخه د ډیر وخت څخه خلک دغه استعمال یې په دغه کې وچی شي د شخواس لري او په تلچری او هم دا دی چې په یخی کې خې نه یې دا ساره خلک ټول هم دغه منګان یې دغه منګان یې دا وړي چې امو په یخی امي په تلچری امي او بخښه خوان پیدا
دا د وسپن لور چې دا د نکلیان هغه شروع واپس خوري هغه سره سرخی سړی سم دا خپلستا خو بل خو بل ته سرخیږي دا چې دا د شش شش لور دا په خوانی لور دي دا موږ د پلاړو د نکوه د پیړی پیړی وختو دا لور دي.
بل خو د کولالی د لوشو پلورونکو وای خلک د کولالی لوشي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشبي. د دغه لوشو پلورونکو مختار احمد بای خټین لوشي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالي خلک ډیر خوشبي او پیریه
د وسمنې لوشته چې ډیر چې دا شی ډیر ساره خلک خوشي خو موږ خلک هم خوشي د ساره په نسبت کم خوشي نه او د خاورین لوشي چې د وسمنې لوشو معنا نکلي او د چيني لوشو په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې خوړو کې په خوراک کې د شیرینی زیات ده نه او بل شایسته لوشي نه او داس خلک به راځي مثال وس د عینو مس خزینی خلک راځي نه یو وخت وخت راځي هغه به ښه شي غواړي نه خو د سارا خلک چې ډیره د عشان شو کېږي سارا خلک ډیر خوشي.
په کندهار شهر کې د کولالی صنعت ځایونه تر ډیره د شهر په هوغو برخو کې دي چې حالت کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتن کړی دي. نظر محمد کولال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې لسمی لري ورته مناسب ځای ورکړي.
مشوره دولت یا چیر نظام هم کول کړی دی دا اسلامي امارات هم کول کړی دی چې دا درات چمن زکه مشترکه چې موږ د پریو ځای سو موږ چې سبو معلوم سي د سارا سبو خلک را ترازی د شهر بوم را ترازی ولسرسي بز موږ مو ته کیږي د دې هم لسرسي دا موږ ته نو دا ځای هم لري دی ولا لري دی منګر وړه کلی نسته کورونه نسته درات چمن نه زړه کې تا چې و موږ و ورګانوز ما سره تستکړې ده چې دا نو زموږ په دغه راځي موږ ته دغه ځکه دی راځي موږ د انتقال سو مشته وخت راځي.
په ورته وخت کې د کندهار شهروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کولالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کولالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار شهروالي د دا کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي هم ځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د پنځلس سیمه یې سبا بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د شهروالۍ پروسس ترسره شوی دی هغه ته مراحل پوره ترسره شوی دی بیا زراعت ریاست کار پاتې دی او د ولایت کار پاتې دی.
کولالی د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغونې زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاتې شوی. اوس مهال کولالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوشي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلدانی جوړوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.
خشی جان وڑی لیلا مازی گردنا منگی نارے کڑی چرا ساگ دے تزنا مازی گردے لے لو ماسی کر دینا منگیرا باخلے سے چھ بھر گدر تزنا.